ویدی په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماخام پورې پای ته رسیدلې ده. دوستانو د دې خبرونه زیاتې برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو له ابتدایي نتیجو وروسته څه باندې اویا شکایتونه ثبت کړي. په جوزجان کې د ملي اردو سرتیرو له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو مرستې وکړې او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر یوه نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږو نورو لوړپوړو روسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر اعلان وروسته ورته په ټاکلي موده کې تر اویاو زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمي د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کار د ډیروالي له کبله تر اوسه د ورسپارل شوو شکایتونو د دقیق شمیر او څرنګوالي په اړه څه نشي ویلی. تر دې مخکې پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د ورسېدلو شکایتونو یوه برخه یې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزي او عبدالله عبدالله لخوا دي چې ډېر یې د باطلو شوو رایو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوشنبې د ورځې د ماښام تر وو بجو پورې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدانو ته وخت ټاکلی و چې د ابتدایي نتیجو په اړه خپل شکایتونه دوی ته وروسپاري. د ورسپارل شوو شکایتونو له څېړنې او په اړه یې له پرېکړې وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج د غوایي یا ثور د میاشتې په 24 نېټه اعلانېږي. په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو په جوزجان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي دي او ګڼ نور یې بې کوره کړي، په شبرغان ښار کې میشتو د ملي اردو سرتیرو د خپل یوې ورځې عاشه له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره ورکړې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د لیلی په دښته کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو له کورنیو او بهرنیو مرسته رسوونکو ادارو سره سیلاب ځپلو کورنیو ته د خوړو اوبو او البسی د برابرولو په برخه کې همکاري کوله. د 209 شاهین قلی اردو د پلی کنده قمندان حاجی محمد صبور د دې مرستو د ویش په اړه وویل:
مردم بسیار بولد فراقت بار است که ما شما با چشم سر
دیدیم. دای وای تاسو گوری چه خلق پا دیر زورون که وضعیت که دیم من خپلو که خبری وکره او پریکلم وکره چه لخپلو خورو چخه یو چه کم کرو او یو اندازه تر تریل دوی سره مرسته وکړو. د ملي اردو سرتیری په داسې حال کې د لیلی په دښته کې له پرتو سیلاب ځپلو سره مرسته کوي چې ویل کیږي د خوړو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا نشتوالی د دې خلکو تر ټولو لوی ستونزې دي. ناټو وایي دوه سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یوه برید کې وژل شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس د ناټو د سرچینو له قوله وایي چې د دوشنبې په ورځ دوه سرتیری وژل شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د برید دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو هویت هم نه دی په ډاګه شوی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې 15 برتانوي سرتیری په کندهار کې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول. له دې سره په دې میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو شمېر 9 تنو ته ورسید او په روان کال کې 15 ته ورسید. له هغې وروسته چې په افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، د بهرنیو سرتیرو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر یوه نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږو نورو لوړپوړو روسي چارواکو او 1200 روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه د هغه څه په عکس العمل کې لګول شوي چې واشنگټن د اوکراین په وروستي تاوتریخوالي کې د مسکو شخړیز رول ګڼي. د هغو اشخاصو نوی لیست چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبې په ورځ خپور کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس دی. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د دیمیتری ګوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی او دنده لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي هم په دې بندیزونو کې شامل دی. په دې درې تنو د څلورو نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګېدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. په عین حال کې روسي ویلي دوی به د دې بندیزونو ځواب په داسې اقدامات ووایي چې د واشنګټن لپاره به دردونکي وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي موږ به د دې بندیزونو ځواب ووایو او موږ د دې وړتیا لرو چې ځواب یې ورکړو. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر وایي دا ډیر زیات بې مسؤلیته کار و چې د دې سازمان پوځي څارونکي ختیځ اوکراین ته واستول شول چیرې چې تیره اونۍ د روسي پلو یاغیانو لخوا ونیول شول. اندري کیلین همدارنګه وویل د اروپایي څارونکو خوشي کول به د کړکېچ د کمولو خواته یو ښه ګام وي. نوموړي وویل مسکو د دې څارونکو د خوندي خوشي کولو لپاره ځینې ګامونه اخلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر دا څرګندونې په ویانا کې د دوشنبه په ورځ د دې سازمان له بیړنۍ غونډې وروسته وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د هیواد پولې ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو د فعالیتونو زیاتوالی بې سابقې بللی دی. نوموړي دا خبره د امریکا دفاع وزیر چک هیګل سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. شویګو همدارنګه چک هیګل ته ویلي چې مسکو د اوکراین د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو لورو سره خبرو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د یو نیم سلو په شاوخوا کې امریکایي پوځیان استونیا ته رسېدلي څو هلته په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د دې سرتیرو استولو سره پولانډ او د بالتیک هیوادونو ته د واشنگټن لخوا د استول شوو سرتیرو شمیر شپږ سوه ته ورسید. د دې سرتیرو د استولو هدف دا دی چې د اوکراین د زیاتېدونکي کړکېچ په اړه د ناټو د ختیځو متحدینو اندېښنې راکمې کړي. همدارنګه د دوشنبه په ورځ برېټانیا او فرانسې اته جنګي جیټ الوتکې واستولې څو پر استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د ناټو ګزمې پیاوړې کړي. راپورونه وایي چې د برېټانیا د شاهي هوایي ځواک څلور جنګي الوتکې په لیتوانیا کې ښکته شوې او د فرانسې څلور الوتکې د پولند په شمال کې ناستې دي. ناټو په دې میاشت کې اعلان وکړ چې د اوکراین د زیاتېدونکي کړکېچ او د روسیې لخوا له ځان سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته به په ختیځه اروپا کې دفاعي تدابیر زیات کړي. او روسي خبر دا چې د عراق په ختیځ کې د کوردانو په یو سیاسي غونډه کې یو ځانوژونکي چاودنه کړې چې دیرش کسان یې وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. د دوشنبه په ورځ دا برید د بغداد په شمال ختیځ کې 130 کیلومتره لرې پراته ښار خاناقین کې شوی دی چې ډېر اوسیدونکي یې کوردان دي. د برید قربانیان د دې لپاره راټول شوي وو چې په تلویزیون کې د عراق د ولسمشر جلال طالباني راڅرګندېدل. ولمانځي طالباني خپله هم کوردای دی او له 2012 کال راهیسې ناتوانه شوی دی. طالبانی دا محل یوې سکتې وروسته په جرمنی کې تر درملنې لاندې دی. په ټلویزیون کې نوموړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې د رای ورکولو پر مهال په حال کې څرګند شوی دی. د خبرونو پای
ل اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مچلې ته څنګه شوې ده. خو له هغه مخکې یو څه ریپورټونه لرو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماښام پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اویاو زیات شکایتونه وررسېدلي دي. ټاکل شوی چې د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې به دا شکایتونه وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماښام 2 بجې پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي په دې موده کې ورته تر اویاو زیات شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسیون مرستیال رید عظیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادۍ راډیو ته وویل
بالاتر از رقم 76 شکایت را دریافت کردن.
رید عظیمی وایي له شپږ اویا څخه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. دا کار د زیاتوالي له کبله تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په دقیقه توګه ووایي دا شکایتونه څومره او د کومو کاندیدانو لخوا دي. د دوشنبه پورې سر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو د دوی کمیسیون ته د ورسپارل شوو شکایتونو یو برخه د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالله لخوا دي. خغلی موسینی ویلی و دا شکایتونه د کابل ولایتونو څخه دی او ډیره د باطل شوو رايو پاړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې کمیسیون د دوشنبه د ورځې تر ماښام 2 بجو پورې کاندیدانو ته وخت ورکړی و چې که د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پاړه شکایت ولري له دوی سره دی ثبت کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تیرې شنبې په ورځ اعلان شول چې له مخې عبدالله عبدالله په سلو کې 4.9 او اشرف غني احمدزي په سلو کې 1.5 رایې ګټلې. نورې رایې د پاتې کاندیدانو ترمنځ ویشل شوې. د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوو مخکښو کاندیدانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. اشرف غنی احمد زید لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد وکړ چې د تقلبي او اصلي رایو د بیلولو مسلې ته یې پاملرنه نه ده کړې. عبدالله عبدالله په خپل عکس العمل کې وویل د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې یې ثبت کړي هیڅ ثواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون و سوره سي وخت لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ترلاسه کړي شکایتونه وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. دا دوی تر څېړنې وروسته ټاکل شوی د غوایې د میاشتې په 4 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. که چیرې د شکایتونو له څېړلو وروسته په ابتدایي نتایجو کې لوی بدلون را نشي نو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات بیا کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لوی ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو او د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه مطالب خپاره کړي دي. جانقال کوزی مطبوعات ته کتنه لري.
په زیات شمیر لوی ورځپاڼو کې په پرله پسې ډول د افغانستان د جمهوري ریاست د حمل د 14مې انتخاباتو او د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه مقالې او مضمونونه خپریږي او په افغانستان کې د سیاسي انتقال مسله له بېلابېلو اړخونو څېړي. انګلستان چاپ ګاردن رسپانې په وروستیو ګڼه کې حداقل د افغانستان لپاره د هیلو وړانګې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلی. د جمهور ریاست د انتخاباتو مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په خبري کانفرنس کې د انتخاباتو د درغلیو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او داسې ښکاري چې په دوهم دور کې به له ډاکټر اشرف غني سره په سیالیو کې مخامخ شي. ورسپانې لیکي اشرف غني او عبدالله دواړه د انتخاباتو د قانون پر اساس دوهم دور ته چمتو دي، خو په دوهم دور کې هم د زیاتو رایو ګټل به دا سیالۍ ختم نه کړي. ګاردین زیاتوي ډاکټر عبدالله عبدالله د 2009 کال انتخاباتو کې په دوهم دور کې له حامد کرزي سره ونه درېده او په دې توګه کرزی د دوهم ځل لپاره له سیالۍ پرته جمهور رئیس شو. دا ځل هم زیات شمېر افغانان تمه لري چې د دوو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د یوې معاملې په صورت کې به د ملي اتحاد یو حکومت جوړ او خبره به دوهم دور ته لاړه نشي. د ګاردین په باور که خبره داسې شي نو ډاکټر عبدالله او ملګری به د جمهوري ریاست او مرستیالۍ څوکۍ خپلې کړي او د نورو کاندیدانو ټیمونه به په حکومت کې شامل کړي. ورسپانه لیکي په دې اړه ډېر قوي دلایل شته چې ولې یو مختلط یا ګډ حکومت د افغانستان لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د ورسپانه په باور که چیرې ډاکټر عبدالله او اشرف غني ائتلاف ونه کړي، طالبان چې په لومړي دور کې انتخابات ګډوډ نه شو کړی، دا ځل ممکن زیات تاوان رامنځته کړي او په دې توګه ممکن زیات شمېر د انتخاباتو کارکوونکي او امنیتي ځواکونه ووژل شي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د انتخاباتو لومړنیو نتیجو وښودله چې ډاکټر عبدالله عبدالله هم د 50 جمعیو رای نه دی وړي او په دې توګه باید انتخابات دوهم دور ته لاړ شي. خو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ دا مسله رد کړه او ویې ویل که چیرې شکایتونه په شفاف ډول وڅېړل شي، دی به په لومړي دور کې ګټونکی وي. د دا هم وویل هیڅوک دا ادعا نشي کولی چې انتخابات به دوهم دور ته ځي. زموږ ارزونه او اسناد په څرګند ډول ښیي چې زموږ ټیم بریالی دی. ورسپانه لیکي ډاکټر اشرف غني احمدزی وایي دوهم دور ته سترګې په لار دی. د په یوې مرکه کې وویل خلک باید زموږ په اړه څرګنده پریکړه وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی د پردې تر شا له نورو کاندیدانو سره د ائتلاف په اړه بحثونه کړي، خو د یو بل په ټیم کې د شاملېدو احتمال یې رد کړی دی.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د آزادۍ رادیوي مجله لیبی بلی خبرونه سره قدرمنو اوریدونکو، په تیرو ورځو کې د اوسنۍ زمانې ډیر مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکیس له فانی دنیا رخصت واخیست او د تللیو له کاروان سره ملګری شو. روانه خبرونه مو تر ډیره هده له ده سره تعلق لري. د وفا سمندر او غزانور غزا په مرسته د مارکیس په ژوند، آثار او د لیکلو په طرز باندې خبرې کوو. دغه راز د مارکیس یو لنډه کیسه مو هم درته شباړلې ده چې په دې مجله کې اوریدای شي. په دې سربیره د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې غونډې راپور او د ازبکي ولسي ادب یو خوش حکایت هم درته لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
کابل کې کتابخور کلتوري مرکز د کتاب د نړیوال ورځ په ویاړ یو شمیر قلمولو ته جایزې ورکړې. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخور کې جوړه شوې وه، د اجمل ښکلي، سیمین، غزل حسنزاده، ډاکټر حنیف حیران او هادی میران کتابونه د زری کړکۍ د جایزې مستحق معرفي شول. د زری کړکۍ جایزه له تیرو دریو کلونو راهیسې هغو کتابونو ته ورکول کیږي چې د یوه ژوري پلاوي لخوا د هیواد د علمي، ادبي او فرهنګي ودې لپاره لا زیات مفید او اغیزمن تشخیص شي. بایوت بنسټ د هیواد له ګڼ شمیر پوهنتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته وکړه. د کندهار چاپ ګرداب ورځپاڼې له رپورټ سره سم، بایوت بنسټ د محصلانو د علمي سویې د لوړولو په مقصد د کابل پوهنتون، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون، د بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، بدخشان، کندوز، البیرونی، پروان او حربی پوهنتون له کتابتونونو سره د 28,000 ټوکو کتابونو مرسته کړې ده. د بیات بنسټ یو مسؤل، احسان الله آرینزی، رسنیو ته ویلي دي چې په دغو کتابونو کې مختلف علمي، ادبي او هنري آثار شامل دي. دایکوندی ولایت د یو لوی کتابتون څښتن شو. دغه کتابتون چې 1,000 ټوکه سیاسي، فرهنګي، تاریخي، حقوقي او ساینسي کتابونه پکې دي، د دایکوندی ولایت د خلکو د علمي او فرهنګي سویې د لال وړولو په منظور پرانستل شو. د کتابتون مسؤل سخی سعادت باختر آژانس ته ویلي دي چې دا اداره به د مینهوالو په مخ هر ورځ پرانستې وي. وروستای خبر دا چې د زابل ولایت په مرکز کلات کې د بادام گل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې ته چې له تیرو 11 کلونو جوړیږي، سږ کال هم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د ادب ګڼ مینهوال ورغلي وو. په دې ادبي میله کې زابل ولی محمد شریف ناصری د خپلې وینا په وخت له قلموالو وغوښتل چې خلک سولې او پوهې ته راوبولي او له دې لارې د هیواد په ترقۍ او د خلکو په نیکمرغۍ کې لویه برخه واخلي.
تیرونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شو. په همدې مناسبت ځینو افغان لیکوالو لیکنې وکړې او د کتاب اهمیت ته خلک متوجه کړل. په دې لړ کې ډاکټر محب الله زغم د کتابونو په باره کې د نړۍ د ځینو مشهورو کسانو مقولې راوژباړلې. په دغو کې یوه دا خبره و چې د کتاب کور داسې وي لکه بې کړکیو کوټه. مانا دا چې په بې کړکیو کوټه کې هوا نه چلیږي او تیاره وي. بې کتاب کور هم د بې کتابو خلکو کور وینو. نورګل شفق مو په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې غونډې په څو شیبو کې شریکوي.
د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ دا ورځ چې د لومړي ځل لپاره د 1995 کال د اپریل پر 28 نیټه ولمانځل شوه، د ملګرو ملتونو د علمي او روزنیز سازمان یونیسکو لخوا رامنځته شوې چې اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سږ کال په همدې نیټه په کابل کې د کتابخار ادارې لخوا هم ولمانځل شوه. استاد حبیب الله رفیع د لمانځغونډې ته په خبرو کې وویل چې کتاب له پخوا راهیسې د انسانانو د مختلفو نسلونو ترمنځ د تجربو د انتقال یو باب او د انسان ژوند ته تسلسل ورکړی دی.
کتاب د ژوند هغه باب دی چې د انسانانو د تجربو تسلسل یې زرګونو کلونو ته رسولی. په نورو حیواناتو کې تجربې نه نقلیږي، په یوه نسل سره ختمیږي او په ژوند کې هیڅ تحول نه راځي. په انسانانو کې هم موضوع همداسې وه. خبرې به کولی یو بل ته په خوله کې به پاتې شوې او بیا به ختمې شوې. لیکن کله چې خط و کتاب پیدا شو دا ژوند یې ډیر اوخت کړ، د انسانیت ژوند ته یې تسلسل ورکړ او هماغه و چې د ترقۍ په پوړیو وختل.
په دې وروستیو کې داسې یو فکر موجود دی چې د ټکنالوژۍ پر پرمختګ، د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په عامیدو سره د کتاب بازار سوړ شوی دی، خو استاد رفیع دا اندېښنه پر ځای نه بولي.
کتاب تر ټولو زړه رسنۍ ده چې د انسانانو د تنویر او د ذهني روښانتیا لپاره یې کار کړی، او اوس چې رسنۍ زیاتې شوي پراخې شوي، ځینې کسان وایي چې نور د کتاب وخت تیر دی، کتاب نور ختم دی. دی کتاب ضرورت هیڅ وخت نه منتفی کیږي، دایم ورته ضرورت دی، او موږ باید دی کتابونو په ډیرولو، په ساتلو، په اهتمام کې ډیره زیاته ونډه واخلو، او په دې برخه کې دا کار د ژوند یو اساسي کار و. موږ باید یو فکری او کتابي انقلاب راولو، او د دې انقلاب په وسیله موږ خپل ځوانان تنویر کړو او د پردو د اړینه اخلاص کړو.
د سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود په قول پخوا به ځوانانو له نورو هیوادونو کتابونه راغوښتل، خو اوس تر هغه ښه کتابونه دلته په لاس ورځي.
ما ته یادی په دغه موقته اداره کې زما دوستانو ځوانانو، البته پسند ورزشکارانو، دوی به اکثر اوقات کتابونه به د پاکستان راغوښتل. د ننه دولس کاله مخکې خبره درته کوم، امانم چې هغې ځوانانو ته زه وایم چې اوس هم کتابونه راغواړئ د بهر نه، کنه وای تر هغې نه ښه بهتره او ښه کتابونه په کابل کې پیدا کیږي. دا لویه د افتخار خبره ده. ضرورت دې ته نشته چې موږ اوس بیگانه ملکونو څخه کتابونه راوغواړو.
په نوره نړۍ کې لیکوالان د خپل کتاب پر سر حق و زحمه اخلي، خو په افغانستان کې د دې اندېښنې په اړه شاعر او لیکوال صدیق الله بدر وایي:
یوه اندېښنه چې له لیکوالو سره موجوده ده، په نړۍ کې موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې ډیر مشهور لیکوال د همدغه لیکوالۍ له لارې میلیونه رن شوي دي. هغوی په خپلو کتابونو حق الزحمی اخلي، خو په افغانستان کې متاسفانه سره له دې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کتاب چاپ ډیر زیات شوی دی، خو لیکوالو ته حق الزحمی نشته. او له همدې کبله ده چې زما په باور په افغانستان کې د مسلکي کتابونو د چاپ لړۍ ډیره
د کتاب خار اکاډمۍ مشر او افغان لیکوال استاد نجیب الله منلی وایي چې موږ له نړیوال علمي بهیره ډیر وروسته پاتې شوي یو، نو ځکه د کتاب د فرهنګ د عامولو لپاره په افغانستان کې د کتاب د ورځې لمانځل یوه مهمه او ضروري خبره ده. دی په هیواد کې د کتاب بازار ښه بولي، خو وایي چې پر کیفیت یې باید کار وشي.
د کتابونو د چاپ وضعیت په افغانستان کې بد نه دی. که چیرې موږ د 1350 را په دې خوا چې افغانستان ته د لومړي ځل دپاره چاپخانه راغله، د کتابونو شمیر وګورو تر 1980 پورې، نو 1200 شاوخوا عنوانه کتابونه په دې ټوله یو پیړۍ او 150 کالو کې چاپ شوي وو. مګر یوازې په دې تیرو 150 کالو کې موږ په لسګونو زره عنوانه کتابونه چاپ کړي، او هر کال اوس په افغانستان کې شاوخوا زر عنوانه کتاب چاپېږي. دا ډېر ستر پرمختګ دی، خو په کیفیت کې لا تر اوسه هم موږ ډېر پرمختګ ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ اکثره کتابونه کتاب لیکونکي په خپل لګښت چاپوي. نو هغه چا سره چې پیسې وي دغه کتاب که بې ارزښته هم وي د چاپ پیدا کوي، او هغه څوک چې پیسې نه لري دغه کتاب کو بارزښت هم د چاپ زمينه نشي پیدا کولای.
په کتاب خار کې د جوړې شوې لمانځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین نبی فراهی وویل چې خصوصي سکتور باید د کتاب چاپ ته خاصه پاملرنه وکړي. د دا هم ویل چې د کابل ښاروالي کتاب لرونکو ته خاص ځایونه په پام کې لري.
یو د زوف نقطه زموږ په دې کې ده چې هغه چې شای باید وسی موږ د کتاب د چاپولو زمينه ډیره نه ده مساعده کړې. دا کار تر ډیره حد پوری د خصوصي سکتور دی، و دا تر ټولو مهمه بولم چې زموږ مالکین موجوده آثار چې لري هغه د باندې چاپ نه کړي. زه په ټول اطمینان ویلی سم کچیرې چې څوک په دې برخه کې پانګه واچوي، یعنی چاپخانی جوړې کړي، دولت به تر هغه ځایه چې د پالیسي وظیفه لري د دوی سره ډېره مرسته وکړي، دا د کتابونو په هکله باندې هم په محصول کې او نورو سهولتونو دپاره باید موږ زمینه مسایل کو. تر دې راځي چې ماته معلومات ست د کابل محترم شاروالي غواړي زموږ د کتاب پلورونکو لپاره خاص محلونه جوړ کی، په ډیر لاند وخت کې به دا کار تر سره شي.
استاد نجیب منلی له خصوصي سکتور غواړي چې په هیواد کې د کتاب کاروبار ته لا زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې چې مارز ولیده د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت د کتاب بازار موجود دی، مګر اوس عملاً موږ شاید د 2 یا 3 میلیونه ډالر هم د دې لارې لاسته نه راوړو. نو په دې برخه کې باید خصوصي سکتور ډیره زیاته ونډه واخلي. زموږ پانګوال به په دې برخه کې ډیر زیات کار وکړي، او دغه بازار چې شته بالقوه بازار دی، د عملي بازار بدل کړي.
کتاب تر ټولو ښه دوست دی او له ښه دوست سره خلک ډیره مینه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اوسنۍ زمانې یو تر ټولو مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس د وری په 28مه نیټه له ژوند سره خدای پاماني وکړه. په همدې مناسبت مو د غسانور غزا او انور وفا سمندر په مرسته د مارکس د ژوند آثار او د لیکلو د طرز په باره کې یو مطلب برابر کړی دی. د مارکس د ژوند آثار او سبک په باره کې د خبرو له اوریدو وروسته د هغه د یوې لنډې کیسې اوریدل هم مه هیروئ. که د حمل تر وروستیو نه پوری چې ګابریل ګارسیا مارکس لا ژوندی و چا پوښتنه کړې وای چې د نړۍ تر ټولو لوی لیکوال څوک دی، نو شاید ډیرو کسانو سمدستی ویلی وای چې مارکس. د ده په وفات باندې د نړۍ څو ولسمشرانو د خواشینۍ پیغامونه واستول او په خپل هیواد کولمبیا کې یې درې ورځې ملي ماتم اعلان شو. د چیلي لوی ناول لیکونکي او د نوبل د ادبي جایزې وړونکي ایزابل آلنده د مارکس د مړینې په مناسبت وویل چې دی د لاتینی امریکا د ټول تاریخ تر ټولو لوی لیکوال و. مارکس ومړ خو زه به د ده په مړینه غمجن نه شم، ځکه دی را سره دی او زه به دی بیا بیا لولم. مارکس په 1928 کال کې دنیا ته راغی او 80 کاله یې عمر وکړ. افغان ناول لیکونکی انور وفا سمندر چې د مارکس د آثارو یو مینوال دی وایي
ګابریل ګارسیا مارکس په کال 1928 د مارچ په میاشت کې د کولمبیا په یوه لری پرته کلیوالي سیمه کې وزیږید. دای له داسې یو پلار مور ته دنیا ته راغی چې په دې کورنۍ کې یولس اولادونه وو او دی تر ټولو مشر و. خو د ده پالنه د ده نیکه او د ده انا وکړه. وروسته یې زده کړې مخته بیړې خو د پوهنتون دوره یې په نیمه کې پرېښووله. حقوقو څانګه یې لوستله او له دې څانګې نه په نیمه کې پریکون ورسره وکړ او لاړه ژورنالیستیک کار ته مخه کړه.
ځینې کسان وایي چې ادبیات او ژورنالیزم سره نه پخلا کېږي، ځکه ژورنالیزم داسې څه لري چې یوازې نن د لوستلو وي، خو د ادبي لیکنې مقصد دا دی چې سبا هم لوستونکي ولري. مګر د مارکس ژوند او آثار د ادبیاتو او ژورنالیزم په پخلاینه باندې شاهدي وایي. د له ژورنالیزم سره هغومره جوړه وه لکه له ادبیاتو سره. غزانور غزا چې یوازینی افغان لیکوال دی چې د مارکس یو ناول یې راژباړلی دی، له ژورنالیزم سره د مارکس د تړاو په باره کې وایي
ګابریل ګارسیا مارکس چې کله لیسې نه فارغېږي حقوقو پوهنځي ته د پلار په خوښه ځي، خو د ډېر علاقه له ژورنالیزم او خبریالي سره وي. دی خپله وایي وایي کله چې ما یو کال په حقوقو کې تیر کړ پوهنځی مې پرېښوده، خو وروسته مې مور پلار ته وویل او پلار اړ کړم چې دوه کاله یې ووایم. په همدې وخت کې دی رسنیو ته لیکل پیل کوي. وایي ډېرې لیکنې زما چې د بارانکیلا آل ایرال په نوم ورځپاڼه وه پکې چاپېدلې. اولنۍ لیکنه هم د ده یوه ډرامه وه چې خپله یې نوم ترې هیر ده. په همدې وخت کې د بارانکیلا خبریالانو په نوم یوه د ژورنالیستانو ټولنه جوړوي او وروسته چې کله دی ادب کې هم وي ورسره د زرافي مچو په نوم یو ناول لیکي او تر څنګ یې ډېر رپورټونه هم لیکلي دي. دی خپله وایي چې زما هر یو رپورټ یا موضوع جنجالي وو یا یوه مهمې موضوع ته ځواب ووایي. په یوه بېلګه کې دی وایي چې کله په کولمبیا کې یوه بیړۍ غرقه شوه، وایي ټولو داسې سوچ کوو نور رپورټونه هم چې ورباندې جوړو چې دا د ماڼوګانو او دا د بیړۍ د عملي تېروتنه وه. خو وایي ما په دې قناعت ونه کړ او ومې ویل چې څه بله مسله کېدای شي. وایي له خپل مدیر نه مې اجازه واخیسته او وګرځېدم وګرځېدم د همدې بیړۍ نه وایي یو کس ژوندی پاتې و په روغتون کې مې پیدا کړو. وایي کله چې ما رپورټ جوړ کړ وروسته روښانه شوه چې دا د طوفان له وجې بیړۍ غرقه شوې ده. او بل دی دا وایي چې که یو ژورنالیست ډېر هم تکړه وي کېدای سي په یوه برخه کې ممکن یو مشکل ولري. وایي زما له سپورت لوبو سره علاقه وه چې وړاندې کوم د راډیو له لارې، خو وایي وړتیا مې نه لرله. وایي یوه ورځ د ارجنټاین او کولمبیا لوبه وه، وایي ما د یو داسې لوبغاړي ستاینه کړې وه چې هېڅ لوبه کې نه وه. او دای دا وای چې کار څومره میو مرزیات سی بیا بم د خبرې لای سره علاقه لرم او ای زړه می دا غوړی او زه وای کوشش کوم داسې لیکل وکم لکه یو رپورت چوي خو لک خیالي وي یعنی د خپلې د کناول دی نور شان دی پام دی بار کوم دیم دا نظر لري چې د خبرې علی په ډول خو لک دی خیالي وي او ژورنالیزم سره امدا علاقه او چوي که عمر می ډیرم زیات شوی وي زه بیا مالا کلرم چې ژورنالیزم کې کار وکم بل دی دوی وخت کې په کولمبیا کې جګړه وي د اول ځل کوشش وکاو لمړنۍ غسوک د چي د کولمبیا دی وسلواله او د امدې د حکومت ترمنځ دی سولې او د منځګړتوب هڅه وکړې او دوی ترمنځ سناسور بن جوړ کو امدا وجه د چي وس امغه کدي کولمبیا وسلوال دی په ډېر خوشی دی که حکومت هم دا او کنور مخالفان هم دي او امدې ژورنالیزم په ډګر کې د ډېر ذلیل ستونزو سره مخ شوی دی یو ځل یو مقاله لیکي دی بیا ل خپل هوا د بهر ته تبعید کیږي یا جلا وطن کیږي ډیر کلونه وروسته راستنیږي
مارکس خپل تر ټولو مشهور ناول یعنی سل کاله یوازیتوب په 50 کلنۍ کې بشپړ کړ یو ځل بیا انور وفا سمندر
گارسیا مارکس هغه وخت د ادبیاتو د اسمان په ستوریو کې وزلید او نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې سل کاله یوازیتوب یې وپنځاوه یوه ایټالیوي لیکواله او د ادبیاتو نقاده وایي چې د ده په دغې پنځونې سره یې رومان له سره زوکړه وکړه یا رومان له مرګه وژغورل شو د سل کاله یوازیتوب له ناول سره د کوډو د ریالیزم یا ماجیک ریالیزم نوم هم د ادبیاتو د نهضتونو یو د خولې خبره شوه او پیروان یې وموندل
سل کاله یوازیتوب په لومړیو دیرشو کلونو کې د نړۍ په کابو دیرشو ژبو وژباړل شو او څه باندې 1.5 میلیونه ټوکه وپلورل شو په دې ناول کې د بویندیا په نوم کورنۍ د شپږو نسلونو ژوند بیانیږي دغه کورنۍ په اصل کې د مکندو د کلي ده دغه خیالي کلی او سیمه د مارکیز په نورو آثارو کې هم شته او د ده د کیسو په یو مهم مکان بدلیږي انور وفا سمندر د مکندو په اړه راته وایي
د یو خیالي دنیا درلودله په خپل آثارو کې د مکندو په نامه چې دا یو خیالي محول دی چې د نومولی ده اول ته هغه څه چې د لاتین امریکای له روان څخه لوستی وو تجربه کړی وو او درلودل هغه په دغه مکانډو کې نندارې ته وړاندې کړی دی
مارکیز د یو مشهور ادبي سبک یعنی جادویی ریالیزم تر ټولو لوی استازی بلل کیږي د دغه سبک په اړه غزانور غزارته وایي
کوډګر ریالیزم اول ځل په جرمنی کې په 1924 کال فرانس رو په نوم لیکوال دغه د دې یادونه کړي خو وروسته ډیر کار په لاتین امریکا کې ورته وسو کنور لیکوالو ډیر کار کړی و خو چې کله د گابریل گارسیا مارکیز ناول سل کاله یوازیتوب د نړیواله جایزه وګټله نو د سره خلکو دا وانګیرل او په دې باورې سو چې تر ډولو ډیر کار چې د کوډګر ریالیزم ته گابریل گارسیا مارکیز کړی خو گابریل گارسیا مارکیز هیڅ وخت هم دا نه د منلی چې دا زما سب کوډګر ریالیزم د دی وای چې زما هر څه چې دي دا واقعیت دي څه چې پېښ شوي دي هغه ما خلکو ته وړاندې کړي دي او په دې کوډګر ریالیزم کې خیال او واقعیت سره داسې نغړل کیږي چې سړی د سینې سره بیلول شي او بل دا چې یو واقعیت وي او داسې څور واچول شي خیالي چې سړی سوچ نه کوي چې همدغه به خیالي وي نو همدغه سبک دا چې پخوا نور سبکونه لاغو وروسته دا دود شو او پوهان په دې نظر دی چې دې سبک په دودېدلو سره هغه د نړیوال ادب کلیشتوب له منځه لاړ او یو نوي لوري ته دوی وهڅېدل
وفا سمندر وایي چې د مارکیز د جنو ناولونو له لوستو وروسته دې نتیجې ته ورسید چې ناول یو داسې ژانر دی چې د بشر ټول معرفت او ګرده تجربه پکې موندلی او لوستلی شو
د خپل شخصي تجربې له مخې خپل همزولي نسل او خپل تازه نوي نسل ته دا وایم چې د سل کاله یوازیتوب او د نیکه د منی د ناولونو په لوستلو سره زه دې ته متوجه سوم چې زه په فلسفي کتابو پسې سرګردانه هم نشم زکه به د ټولن پیژندنې په اکاډمیکو مراتبو کې ځان ډوب نه کم، او زکه مثلا د علوم او د بشری تفکر نور اړخونه و نه لولم. رومان د ظرفیت لري چې ټول التیاوال بشری په حسن کې راټول کاندي. رومان کولای شي چې ټول صادق تاریخ ووسی، رومان کولای شي چې ټول ژوندۍ فلسفه ووسی، او رومان کولای شي یو ژوندۍ تازه او ازادي ورکوونکی عرفان هم ووسی. د دې نور اثر او پتیره بیا د غدوی چې سل کاله وځتوب دا و د بوډا منایده دغه دوا ناولونه یو لوی خېګنه بل داده چې منګل سرل دی چې د لاتین امریکا له تاریخي سرنويش سره بلدوی آشنا کویم. زموږ په ټولنه کې د تیر ډیر سلوي کلن تیر شوی ناورین موجوده ناورین او دا چاند کې به څکی د دوغو په پیژندلو کشپولو کې هم ډیر غټم راسته کولای شي. مثلا که په دغه کې په سل کلی وځتوب کې ډګرمن گویندا یو اتل دی قهرمان ده، د نیکه په منی کې دغه سړی کله چې واک ته رسیږي په داسې یو موجود باندې بدلیږي چې شک او ویره بلاخره دی پولې ته رسوي چې خپل د امنیت استخباراتو د امنیت امیر هم دی دغه که ژوند یې ور ختم که او د ده وجود تن ورته وروسپاري و یو غذا په ډول دا چمتو کاندي.
وفا سمندر د مارکیس د دو ناولونو نمونه واخیستل وی ستایل، خو حقیقت دا دی چې د مارکیس کابو ټول ناولونه نړیوال شهرت لري او خورا زیات ستایل شوی دي. مثلا د وبا د کلونو مینه، زما غمجنی کاسری او ډګروال ته لیک ناراضي د ده درې نور ناولونه دي چې ډیر یادیږي. له نیکه مرغه ډګروال ته لیک ناراضي په پښتو هم ژباړل شوی او چاپ شوی دی. د دې ناول ژباړونکی غزا نور غزا راته وایي
د ګابریل ګارسیا مارکیز کوم ناول ډګروال ته لیک ناراضي چې ما ژباړلې ده، یعنی ډېرې ښېګڼې لري. کله چې دا کتاب ما ژباړه زه کور کې یوازې وم، که ما به پخلی په دې کې ښې وغه ژباړه کې به زه دومره ډوب لاړم چې ده کومه ښه انځورګري کړې وه. څه یې ویلي وو چې کله به زما نه پخلی هېر سوی وه به سوځېدلی و. اول ځل چې زه له دې کتاب سره اشنا کېدمه یو کتاب پلورنځي کې مې لوست، هغه پیل یې داسې ده چې وایي پلانه یې سهار له خوبه راپاڅېدو پخلنځي ته لاړ او یو د چای څه شي ډبی وایي دا یې ډېر وګراوه چې څه شی ترې جوړ کړي او ویې خوري. دی موږ ته دا نه وایي چې دا سړی ډېر غریب و یا خوار و، یعنې دی موږ ته هماغه ځای کې د جملو له لارې ښیي د ده دغه کمال ده. دویم دا ده چې کله ته دغه کتاب لولې داسې سوچ کوي چې همدغه حالت سره اوس مخې، دا سوچ نه کوي چې دا چا لیکلي دي، فکر کوي چې همدغسې یو وضعیت سره مخې او روانې څه لیکي. یو بله ښېګڼه یې دا ده چې دی همداسې بې پرې پاتې وي، له آخره په چا قضاوت نه کوي، هغه څه چې دي هماغه وړاندې کوي او ته له هرې صحنې پوهېږي چې دلته څه پېښېږي او څنګه دي.
د مارکیز په ذکر شوي ناول سربیره د هغه ځینې لنډې کیسې هم په افغانستان کې په پښتو ترجمه شوي دي. دلته د هغه د یوې لنډې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ژباړلې ده او د بالزار پرتمین ماسپښین نومېږي. د دې کیسې په جوړښت، تصویرونو او تشبیهاتو کې تازه والی، په آیرونی کې قوت او په کرکټرایزیشن کې دقت ته پام وکړئ. د بالزار پرتمین ماسپښین د قفس د جوړېدو کار ختم شوی و. بالزار ترکان له عادت سره سم قفس د دکان مخې ته ځوړند کړ، په خپله د غرمې ډوډۍ ته کېناست. هر چا چې قفس ولید وی ویل بیخي ډېر ښکلی دی. چې څو پورې ترکان ډوډۍ تمامولی ډېر خلک د قفس نندارې ته راغونډ شوي وو، شور ماشورې جوړ و. بالزار ترکان مجبور سو چې دکان بند کړي کور ته لاړ سي. میرمنې ورته وویل ویخته دی لنډ که، وحشي ښکارې لکه ځنګلیانو غوندې. ده وویل له ډوډۍ وروسته ښه نه ده چې ویښته اصلاح شي. په تیرو دوو اونیو کې بالزار ترکان ګیره نه وخریلې، ویښته یې د کچاره د ویښتو غوندې سیخ سیخ او لاندو داسی و لکدیر ورخطا حلکتا چی گوره ترکان پتیر فبروری کی دیرش کلن شو چلور کالا پخوای واده کرده و اولاده نو احتیاط کار سره و دیری اسره نکوله ده ترکان دی خبری تا بیخی پام نو چی ده زینو کسانو په نظر ده هغه ده ورستای قفص په طول دنیا کی جوڑه نلری ده ده ماشم توب لوقتا قفصو نجوڑه ول خزی ورته وویل نو چی ویختن لندوی به هر موزه بده ده پده ویختو د استراحت په وخت کې څو ځله مجبور شو چې له کوټې راووځي ګاونډیو ته قفس ورښکاره کړي. میرمنې تر دې دمه قفس ته پام نه و کړی. خوابه دی وه چې میړه یې دا څو ورځې د ترکاڼۍ نور کار پرې ایښی ټول وخت یې په دغه قفس میرات مړی لګولی دی. ده په خپله په تیرو دوو اونیو کې په کراره خوب نه و کړی. په خوب کې غږېدلی او په کټ کې اورېدلی را اورېدلی و. د ګیرې خریلې هم بیخي هېر کړي و. میرمنی چې قفس ولید خپګان ختم سو. دوی وسترګ خوب وکړ. میرمنې ورته کمیس و پتلون اوتو کړل. په چوکۍ ورته نزدې کېښودل. قفس یې د ډوډۍ خونې ته یووړ، په میز کې کېښود. دی چې راویښ سو میرمنې وپوښت، قفس به په څو خرڅ کړی؟ ده ځواب ورکړ، نه پوهېږم، دېرش به یې بیه کم په شل ګوندې لاړ سي. ښځې یې وویل، نه په پنځوس یې بیه که، دا دوه اونۍ دی سم خوب نه دی کړی، بل ډیر لوی دی، تر ټولو لوی. ترکان د ګیرې په خریلو شروع وکړه او دا یې وپوښتله، په پنځوس به یې واخلي؟ ښځې یې وویل، مونتبل ته پنځوس روپۍ ښکاري هم نه، دا ډیر ارزي، شپېته یې بیه که. د اپریل لومړۍ اونۍ وه او د چرچرکو له شور ماشوره معلومېده چې د ګرمۍ زور دی. ترکان جامې واغوستلې، ور یې پرانیست چې هوا وچلیږي. د ډوډۍ خوړلو کوټې ته څو تنه هلکان راننوتل. د قفس اوازه ډېرو ته رسېدلې وه. بوډا ډاکټر جرالدو چې له ژونده راضي او له کاره ستومانه بني آدم و، کله چې یې له خپلې ګزڼ وهلې ښځې سره ډوډۍ خوړه، د بازار د قفس په فکر کې و. دوی به په ګرمۍ کې د ډوډۍ میز په برانډه کې ږداوه. په برانډه کې ډېر ګلدانونه او دوه د کینېري قفسونه وو. په ښځې یې مرغان دومره ګران وو چې له پیشوګانو یې ورټ کاوه. له غرمې وروسته چې ډاکټر د یوه ناروغ معاینې ته ورغلی و، د ستنېدو په وخت د بالزار ترکان کور ته لاړ چې قفس وویني. د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې ګڼه کسان راټول وو. قفس د میز د پاسه و. یوه لویه سیمي ګنبزه یې ورته جوړه وه او د خوب او خوړو لپاره پکې څو کوټنۍ، د مرغه د ساتیرۍ لپاره په قفس کې یو ټال هم و. ډاکټر ومنله چې قفس ډېر ښکلی دی. تر هغه قفس هم ښکلی و چې ده یې ارزو کوله چې میرمن ته به یې اخلي. ډاکټر وویل، ډېر اوچت ذوق لرې، که انجینیر وای تر هر چا به دې د کور شي نقشې جوړولې. د ترکان اننګي سره شول. ویې ویل، مننه. ډاکټر وویل، ټوکه نه کوم. ډاکټر د یوې ښځې غوندې چې ځوانۍ کې به ډېره ښکلې وه چاغ و نازک و. نازک لاسونه یې و. قفس یې لکه څوک چې یو شی لیلاموي وڅرخاوه. ویې ویل، ضرور نه ده مارغه پکې وي، دا هم بس ده چې د ونو په منځ کې یې چېرته راځوړند کې خوند کوي، زه یې اخلم، په څو دی؟ د ترکان میرمنې وویل، خرڅ شوی دی. ترکان وویل، د مونتبل له زوی دی، فرمایش یې راکړی و. ډاکټر وویل، نقشه یې هغو درکړې وه؟ ترکان ځواب ورکړ، نه، هغه بس دا ویلی وو چې غټ قفس یې په کار دی د یوې جوړې کوترو لپاره. ډاکټر چې لا قفس ته کتل وویل، خو دا د کوترو قفس نه دی. ترکان وویل، ولې نه، کوترو ته کېږي. او بیا میز ته ورنږدې شو. هلکان ترې راتاو و. ده د قفس دننه کوټنیو ته ګوته ونیوله. ویې ویل، ټولې په اندازه دي. هغه د قفس سیمي ګنبزه په ګوته ووهله. د سیمونو آواز په کوټه کې ازانګې وکړې. یو هلک وویل، د توتي باب دی. ترکان سر وخوځاوه، معنا دا چې هو. ډاکټر وویل، اوس چې نقشه یې نه ده درکړې، ضرور نه ده همدا قفس ورکړې، دا نه بل یو. ترکان وویل، خو دا مې هغه ته جوړ دی. ښځې یې ورته وویل، ته خو بل هم جوړولای سي. او بیا ډاکټر ته وکتل، وی ویل ستا خو به بیړه نه وي. ډاکټر وویل میرمن ته مې وعده ورکړی چې همدا نن شپه یې درته راوړم. ترکان وویل وبخه، پلورلی مال خو څوک نشي ستنولی. ډاکټر اوږې پورته واچولې، د غاړې خولې یې په دسمال وچولې، قفس ته یې کتل لکه څوک چې د بیړۍ د لرې کېدو ننداره کوي. ترکان ته یې وویل څو یې درکړی؟ ترکان ځواب ورکړ شپېته. د ډاکټر سترګې په قفس کې شخې وې، سړه سا یې وایسته. ویې ویل ډېر ښکلی دی، جوړه یې نشته. او بیا له کوټې د باندې ووت. بس دومره یې وویل، مونتبل ډېر شتمن دی. مونتبل دومره هم شتمن نه و، خو لاس و پښې یې ډېرې وهلې، گزاره ښه روانه وه. مونتبل له دې ځایه څو سوه متره لرې په خپل کور کې چې له لوښو کپړو ډک و او له هر څه یې د معاملو بوی راته، د قفس په باب خبرونو ته هیڅ اهمیت نه و ورکړی. د مونتبل ښځې چې تل د مرګ په فکر کې وه، د غرمې له ډوډۍ وروسته ورونه او کړکۍ بندې کړې. د کوټې په تته رڼا کې اوږده وغڅېده. مونتبل هم شیبه نیمه پاس خوب یووړ. دغه وخت د هغه د ښځې پام شو چې په کوڅه کې شور ماشور دی. د ناستې خونې کړکۍ پرانستله، که ګوري د کور مخې ته یې څو کسه له ترکان او د هغه له قفسه راتاو دي. ترکان سپینې جامې اغوستې وې، ګیره یې خریلې وه. چې کله د مونتبل میرمنې کور ته راوباله، ورته ویې ویل عجب قفس دی، داسې شی مې ټول عمر نه و لیدلی. د ترکان دا اول ځل نه و چې د مونتبل کور ته ورته. هغه پخوا هم د نجارۍ د یو نیمکار لپاره د هغوی کور ته ورغلی و، خو بالزار ترکان هیڅکله د شتمنو په منځ کې اوسېدل نه خوښېدل. هغه د شتمنو له جنجالي ښځو بد راتلل. د هغوی په کورو کې به یې سوکه ګامونه اخیستل چې آواز یې نه وي او د چا ورپام نه شي. ترکان د مونتبل د میرمنې په لارښوونه قفس د ډوډۍ د کوټې په میز کېښود او هغې ته یې وویل زوی خو دې شته؟ هغې ځواب ورکړ ښوونځي ته تللی، اوس به راشي، پلار یې ځان وینځي، په کور دی. مونتبل ښځې ته ورنارې کړې څه چل دی؟ ښځې یې ځواب ورکړ ته خو راشه، عجب شی دی. غوشن او له وړیو ډک مونتبل چې قلیفه یې په غاړه کې وه، د خوب د کوټې له کړکۍ سر را بهر کړ. وی ویل دا نو څه دي؟ ترکان وویل د زوی قفس دیدی. دغه وخت د هغوی دولس کلن زوی له ښوونځي راغی. پلار ورته وویل دا قفس ته فرمایش ورکړی و؟ هلک کوز وکتل. مونتبل هلک له ویښتو ونیو، سر یې ورهس کړ، ورته وی ویل ځواب راکړه. هلک شونډې وچیچلې. ښځې یې وویل مونتبله؟ مونتبل هلک پرېښود. ترکان ته یې مخ واړاوه، ورته ویې ویل ولې تا خو به له ما سره مشوره کوله، له واړه هلک سره هم څوک معامله کوي؟ او بیا یې قفس را اوچت کړ. ترکان ته یې ورکړ، ورته ویې ویل هر چا ته چې ورکوي وری، که د بحث حوصله نه لرم. زوی یې وژړل. د هلک مور وغوښتل دلاسا یې کړي، خو مونتبل ورباندې چیغه کړه پرېږده یې. بالزار ترکان هلک ته داسې وکتل لکه څوک چې ناروغ حیوان د زړکدن په حال کې ویني. د مازدیګر څلور بجې وې. دغه وخت بعد ترکان په کور کې د هغه میرمنې یوه پخوانۍ سندره ویله او پیاز به یې وړول. بالزار ترکان قفس د هلک مخې ته کېښود. هلک غېږ پې وګرڅوله. پلار یې بیا چیغه کړه درته ومې ویل چې یو یسه. ترکان ورو ورته وویل دا مې ورته سوغات راوړی دی. او کله چې ترکان د ولاړو خلکو له منځه د باندې راووت، مونتبل د کوټې په منځ کې غورېده. رنګ یې الوتی و، سترګې یې تکې سرې وې. بالزار د بلیارد سالون ته لاړ. خلکو ورته وویل په پنځوس کې خرڅ کړ؟ ده ورته وویل نه، په شپېته. یو چا په حیرانتیا وویل نوش جان دی لمنتبل هیچا هم دومره پیسې نه وی وړي باید میله جوړ کو. په سالون کې حاضرو کسانو ترکان ته بیر واخیستل، ده هم په بدل کې ټولو ته بیر ورکړل. دا په ژوند کې اول ځل وو چې بازار ترکان له کوره بهر نشه کوله. ماښام بیخي مست و، ویل یې زر لوی قفسونه او بیا به یو میلیون لوی قفسونه جوړوي، دانه به په شپېته روپۍ خرڅوي. ویل یې تر څو چې پلداران مري او د ګور خاورې یې په خوله کېږي ډېر شیان باید جوړ کړم او ورباندې خرڅ یې کړم. د هغه میرمن چې یو پیشقاب غوښه یې سره کړې او ریزه کړي پیاز یې ورباندې اچولی وو تر اتو بجو پورې ورته منتظره وه. یو چا ورته ویلی وو چې میړه دې له خوشحالۍ لیونی شوی، د بلیارد په سالون کې یې ټولو ته د بیرو بلنه ورکړې ده. خو دا خبره د هغې زړه ته نه ولوېدلې، ځکه باور یې وو چې هغه هیڅکله نشه نه کوي. نیمه شپه شوه خو میړه یې رانغی، دا خوب یوړه. هغه لا د بلیارد په سالون کې و، رنګ یې تک سور اوښتی و، د مستۍ په وجه یې ګام نه شو اخیستی. زړه یې غوښتل په ځمکه اوږد وغځېږي. په هغه شپه بالزار ترکان قرضداره شو او ساعت یې د سالون والاو ته ورکړ چې سبا به ورته پیسې راوړي. کله چې له سالونه کوڅې ته راووت داسې احساس یې کاوه چې بوټونه یې په پښو کې نه تم کېږي. د هغه زړه نه غوښتل چې د خپل ژوند له تر ټولو ښکلي خوبه، د یو میلیون لویو قفسونو د جوړولو له خوبه راویښ شي. هغو ښځو چې سهار په 5 بجې عبادت ته روانې وې جرأت ونه کړ ده ته وګوري، ځکه فکر یې کاوه چې دای مړ شوی دی. ازبکستان د منځنۍ آسیا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. ازبکان د افغانستان په قومونو کې هم یو لوی قوم ګڼل کیږي چې له بدخشان رانیولې تر بادغیسه پورې په ټولو شمالي ولایتونو کې پراخ حضور لري. د دغه قوم ولسی ادبیات خورا غني دي. د یوه ازبکي حکایت د ژباړې اورېدو ته مو رابولو چې لینا شریفي لولي.
تلایی هندوانه. وو نوو یه وقت پا تیر و هیر و زمانو که یو بیوازلی بزگرو چه ده خدای پا لوی دنیا که بسی و پتایز مکل رله. ده با لسهار تر مخامه پا هم دیو پتی که کار کوه او هم ده ده گزاری زریه و. یو کال چه ده جمی واوری او بشوی او هوا پسر لنه شوه، بزګر د نور کلغوندې سمدستی په غویو باندې جوخ کې خود خپل پټی ته ووت چې ځمکه واړوي. د ځمکه واړوله او ستړی شو. د ساسمولو په نیت خورې نږدې د سیند په غاړه کېناست. دغه وخت یې یو ډینګ ولید چې لاندې راخطا کېږي. د ډینګ یو وزر مات شوی و. بزګر رالوېدلی ډینګ په غېږ کې واخیست. د ډینګ په مات وزر پورې یوه دړه وتړله او یو څه موده یې د هغه پالنه او ساتنه وکړه چې روغ شي. ډینګ روغ شو او والوت. یوه ورځ چې بزګر پنبه دانه کرله ډینګ یې ولید چې د ده پر خوا ور ټیټ شو. ډینګ په فضا کې د ده له پاسه تاویده را تاویده. خدای په خپل کار بوخت و. پنبه دانه یې په خاورو کې پټولې. دغه وخت ډینګ د هندوانې درې زڼې لاندې د بزګر په پټي کې واچول. څه مې موده پس د هندوانو زرنو هم د پومبی په پټی کې تیغ وواه را زرغونه شول. بزګر به په خپل وخت پټی ته اوبه ورکولې، للون یې کاوه او خاوره یې پرمبی سره پستوله. د هندوانو بوټو جوړنګ وکړل، جوړنګان لوی شول، هندوانې وکړې او یوه ورځ بزګر درې هندوانې راوشکولې کور ته یوړې. هندوانې لوی او درنې وې. بزګر خپل خپلوان او یاران دوستان راوبلل چې د هندوانو میله وکړي، خو کله چې چاقو هندوانې ته ورواچوه چې ماتې کړي که ګوري چاقو کار نه ورکوي، بزګر دغه هندوانه څنګ ته کړه، بله یې راواخیسته، خو په بلې هم د چاقو زور ونه رسید او په درېیمې هم. بزګر او میلمانه یې حیران پاتې شول. آخر یې سره وپتیله چې هندوانې په ځمکه ووهي ګوندې ماتې شي. دوی هم داسې وکړل، یوه هندوانه یې راوچته کړه، په ځمکه یې کلکه وویشته، دوه ځایه شوه، خو په منځ کې د خوړلو لپاره څه نه وو، منځ یې له سرو زرو ډک وو. نورې دوې هندوانې هم په دغه طریقه ماتې کړې او د سرو زرو ډېرې سکې پکې ولیدلې. بې وزلی بزګر خورا خوشاله شو. په خپلو خپلوانو او نورو میلمنو یې د هندوانې په ځای د سرو زرو سکې وویشلې او ټول کورونو ته خوشاله ستانه شول. د هندوانو هغو درې وزړیو چې ډینګ راچولي او درې جوړنګان ورنه بوټېدلي وو ډېرې هندوانې وکړې، خو ټولې طلایي هندوانې وې. په ظاهره هندوانې او په حقیقت کې د سرو زرو کڅوړې. بزګر ډېر شتمن شو. بزګر یو شتمن ګاونډی درلود. هغه یوه ورځ پوښتنه ورنه وکړه، د دومره پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ بزګر ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې د سیند په غاړه له وزرماتې ډینګ سره مرسته وکړه چې روغ شي، او بیا هم دې ډینګ د هندوانو درې زړې ورواچول او د دغو زړو بوټو په ظاهره هندوانې وکړې، خو منځ یې له سرو زرو ډک وو. شتمن د سیند غاړې ته لاړ او کله چې له اوږده انتظار وروسته هورې یو ډینګ ولید، غلی غلی پسې ورغی، په پښه یې وویشت، وینیو، کور ته یې راوړ او په ماته پښه پورې یې د لرګي یوه دړه ور وتړله چې ښه شي. شتمن څو ورځې د ډینګ خدمت وکړ او چې د مرغه پښه روغه شوه، پرې یې خود چې والوځي. تر دې وروسته به شتمن هر سهار خپلو پټو ته ته کره ورځ به د هغه ډینګ د راتلو په انتظار تیروله. آخر یوه ورځ هماغه ډینګ را پیدا شو، د ده په لور راټیټ شو او دوه زړې لاندې ورخطا کړل. زړیو تیغ وواهه، راشنه شول، جوړنګان یې وکړل او جوړنګانو غټې غټې هندوانې وکړې. چې هندوانی پخې شوې نو شتمن خو د بزګر کیسه اورېدلې وه، د هم خپل خپلوان او یاران دوستان د هندوانو میلې ته را وغوښتل. په ظاهره یې غوښتل چې هندوانې به ورباندې خوري، ولې اصلي نیت یې دا و چې د هندوانو د منځ په سرو زرو او خدای ورکړي بخت باندې نور وسوځوي. شتمن چې څنګه هندوانې ته چاقو ورواچوه او هندوانه لږ څیرې شوه، له منځه یې سرې غومبسې راووتې. غومبسې داسې په قهر وې لکه ځاله دې چې ورړنګه کړې وي. د راټولو کسانو په چیچلو یې پیل وکړ. شتمن راپاڅېد چې غومبسې وشړي، خو د شړلو نه وې. دی یې څو ځایه په مخ او په څټ باندې وچیچه، سخت یې ژوبل کړ. د له ډېره درده د سیند خواته منډه کړه، ځان یې په اوبو کې واچاوه، لاهو شو. بېوزلی بزګر د خپل ښه نیت په برکات خوشاله ژوند وکړ او ارمانونه یې پوره شول، خو شتمن ګاونډي یې د خپل بد نیت سزا ولیده او له دې دنیا ارمانجن لاړ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.